د ماسپښین 2 بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ماښام تر 2 بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مو زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روحان هرکلی کوو. افغان حکومت وایي په کابل کې د جرمني سفارت تړل شوی نه دی، بلکې یوازې د مراجعینو څنګه چې د ویزې چارې سنبالوي بنده شوي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه د دې خبرونې په لومړۍ نیمایي کې راپورونه لرو، او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خبريږي. خو د هر څه خبرونو وروسته په نړیوالو خبرونو کې، وابوري چې امریکا پاکستان ته د هغې څه د پاسه 1.6 میلیارد ډالر پوځي او اقتصادي مرستې د ورکولو پریکړه کړې چې مخکې ځنډول شوې وه. او د ایران خبری رسنۍ وایي ولسمشر حسن روحاني د کابینې د دریو خالی پوستونو لپاره نوي وزیران پیشنهاد کړي دي. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته. لومړی کورنی خبرونه واوري چې ناجیه ساپه اوروي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د دفاعي او امنیتي تړون لاسلیک کول به د هیڅ ګاونډي هیواد په ضرر نه وي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کاندیدانو په اړه د شکایتونو شمیر 100 ته رسیږي. او د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له پولي اخوا د پاکستان په خوره کې باید د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه پنه شي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم په واشنگتن کې له امریکایي چارواکو سره مذاکرات پیلوي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له پولي اخوا د پاکستان په خوره کې باید د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه په نښه شي. د پاکستان حکومت او سیاسي ګوندونه د ډیورن له کرخې اخوا د امریکا د بې پیلوټه طیارو د حملو سره مخالف دي، او ښایي له امریکایي چارواکو وغواړي چې د حملې بندې کړي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې وویل د افغان حکومت موقف دا دی چې له پولې اخوا د ترهګرو ظالمیت له منځه ولاړ شي.
موږ د هر هغه اقدام غوښتونکي یو چې د پولي اخوا د تروریزم ځالې په بشپړه توګه له منځه یوسي. په ځانګړې توګه د هغو شبکو لکه طالبان، حقانی او د القاعده هغه ډلې چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې تروریستي پلانونه جوړوي.
نوموړي وویل چې په افغانستان کې اکثره انتحاري حملې په پاکستان کې پلانېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د دفاعي او امنیتي تړون لاسلیک کول به د هیڅ ګاونډي هیواد په ضرر نه وي. د دې وزارت ویان جنن موسزی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې افغان حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې دغه خوره د نورو پر ضد وکاروي.
په هیڅ صورت د سیمه او یا د کوم ګاونډي هیواد په زیان نه دی. افغان دولت په هیڅ کله کوم هیواد ته د اجازه ور نه کړی چې د افغانستان د خاورې څخه د ګاونډي هیوادونو د سولې، ثبات او امنیت پر ضد کار واخلي.
د خبرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ایران یو ځل بیا د امریکا او افغانستان ترمنځ د دفاعي او امنیتي تفاهم لیک لاسلیک کولو څخه اندېښنه څرګنده کړي. تمه ده چې دغه تړون د لاسلیک کېدو په اړه راتلونکې میاشت په کابل کې یو مشورتي لویه جرګه راوبلل شي. او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه د شکایتونو شمیر 100 ته رسیږي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی نن خبریالانو ته وویل چې له دغو شکایتونو څخه تر اوسه پورې 8 سیړل شوي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ځینو کاندیدانو د دوګونی تابعیت په اړه د بشپړو معلوماتو نشتوالی د دې سبب شو چې د کاندیدانو د لومړني لیست اعلان وځنډیږي. ټاکل شوی و چې د ابتدایي لیست د شنبه په ورځ اعلان شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا مهال د کاندیدانو د دوګونو تابعیتونو د سرنګوالي او د وړاندې شوو اسنادو په اړه د لا زیاتو څېړلو په برخه کې کار دوام لري. د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان مراد ناوړی.
السلام علیکم. متحده ایالاتو پاکستان ته د څه د پاسه 1.6 میلیارد ډالر پوځي او اقتصادي مرسته چې مخکې ځنډول شو د ورکولو پریکړه کړې ده. امریکا په داسې حال کې له پاکستان سره دا مرسته کوي چې صدر اعظم نواز شریف نن واشنگتن ته خپل سفر پیل کړی دی. واشنگتن په پاکستان کې په 2011 کال کې د اوسامه بن لادن له وشل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې له جنجال پورته کېدو وروسته اسلام آباد دا مرسته وځنډوله. تمه ده چې نواز شریف به نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د چهارشنبه پر سپینه ماڼۍ کې ولسمشر باراک اوباما سره ویني. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اوباما او نواز شریف د افغانستان د جګړې د سولې حل په دې برخه کې د اسلام آباد د همکارۍ او د پاکستان پر قبایلي سیمو د امریکا د بیپیلوټه الوتکو د حملو په اړه هم خبرې ترسره کړي. ټاکل شوی ده چې د هند صدر اعظم منموهن سنگ نن له روسیې چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته ورسیږي. منموهن سنگ به د روسیې او هند ترمنځ په 14 کلنۍ سره مشریزه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې به منموهن سنگ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني او هند ته د روسیې د وسلو او پوځي سامان آلاتو د ورکولو په شمول به په اقتصادي برخه کې د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. دغه راز د هند صدر اعظم او د روسیې ولسمشر به راتلونکي کال له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او پر سیمه د هغې د اغېز په باب هم خبرې ترسره کړي. د ایران خبری رسنۍ وایي ولسمشر حسن روحانی د کابینې د دریو خالی پوسټونو لپاره نوي وزیران پیشنهاد کړی دي. د ایران دولتي تلویزیون نن ویل رضا فرجی دانا، رضا صالحی امیری او علی اصغر فانی د ساینس او ټکنالوژۍ، ورسش او ځوانانو او د پوهنې وزارتونو لپاره نومول شوی دي. د ایران پارلمان چې اکثره غړي محافظه کاران دي د ولسمشر روحانی پر کابینې سخت انتقادونه کړی دي او د هغه لخوا پیشنهاد شوي اکثره وزیرانې له اپوزیسیون سره د تړاو په تړاو تورن کړي او هغوی د لویدیز تعلیم لرونکي وبلل. خو پارلمان د جمهور رئیس روحانی لخوا د 1300 پیشنهاد شوو وزیرانو له ډلې څخه یوازې 3 تنه رد کړي دي. تمه کیږي چې د ایران پارلمان د 3 نوو پیشنهاد شوو وزیرانو په اړه راتلونکي اونۍ خپل بحثونه پیل کړي. د سوریې یاغیانو پرون 9 لبنانیان له برمته خوشی کړل او ناوخته له سوریې څخه په بیروت کې خپل کورونه تر روان شول. دا کسان له 1300 راهیسې د سوریې د یاغیانو لخوا يرغمل ساتل شوی وو. راپور نوې دا 9 يرغمل شوی لبنانیان د هغه دوه ترکی پیلوټانو په بدل کې خوشی شوی چې په لبنان کې په 13 اگست میاشت کې تختول شوی وو. ترکی پیلوټان هم د شنبه پر ترکیې ته ورسېدل. یو خوشی شوی پیلوټ مراد حق اپینر پرون په استنبول کې د برمته توپ پړول. دا وی موږ بد نه یو غوښل شوی. دا خبره په زغره د کولای شم وحشانه سلوک را سره نه دی شوی. سپک سپوري او هل تکول مهم نه دی لري. کدا سپیښ شوی وای یقینا چې دلته بنو. د لبنان رسنیو ویل برمته شو لبنانیانو د سوریې له لارې ایران ته د زیارت کولو لپاره سفر کوي چې د 2012 کال په مې میاشت کې وتښتول شول. او د استرالیا د اور وژنې د خدماتو ادارې خبرداري ورکړی دی چې په جنوبي نیو ساوت ویلز ایالت کې د لګیدلي اور له امله دا سیمه له سخت ګواښ سره مخامخ ده. دغه ادارې نن په خپل خبرداري کې ویلي تیز باد او ګرمې هوا په سیمه کې د اور د لمبو له لوړېدو سره مرسته کړې او دا په تیرو 3 لسیزو کې د اور لګیدنې بې سارې پیښه ګرځېدلې ده. د نیو ساوت ویلز ایالت په ځنګلونو کې د روانې اونۍ په سر کې لګیدلي دغه اور تر اوسه پورې سلګونه کورونه سوځولي دي. د اوړي په موسم کې د استرالیا په ځنګلونو کې هر کال د اور لګیدنې پیښې کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د جرمني سفارت ټول نه بلکې یوازې د ویزې څنګه بند شوه. د ولسی جرګې لخوا د ځمکو د غاصبینو د نمونو د لیست له افشا وروسته د هلمند عدلي چارواکي د زورواکو لخوا په دې ولایت کې د لسګونه زرګونه د لسګونه زره جریبه ځمکې د غاصب خبر ورکوي.
وکیل صاحب ماته په پارلمان او سنا کې چې دی هغه په دې غاصب کې مستقیم لاس لري په غیر مستقیم شکل په دې ولایت کې هم داسې اشخاص اپرات په لوړه کچه ست.
نن د سولې په هیله په کابل کې د جوړ شوی کنسرت دوهم ورځ ده. د کونار د قانونو مسؤل چارواکي وایي چې د دې ولایت د یو شمیر نا امنسیمو د قانونو قیمتي ډبرې په غیر قانوني ډول له هم استل کیږي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او بیا به واوري چې د غاښونو ډاکټران وایي که غاښونه اوري او خوله پاک وساتل شي نو د خوړو خوند څو ځلې زیاتېدای شي. د هغه موضوع ده چې نن د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې بحث پرې کوو. اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د جرمني د سفارت یوازې د مراجعینو څنګه تړل شوی چې د بیرته پرانستل کېدو لپاره د دې سفارت له مسؤلینو سره خبرې روانې دي. څو ورځې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د امنیتي ګواښونو له کبله په کابل کې خپل سفارت تړلی. لبلې خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جرمني سفیر ته د دې سفارت د امنیت په اړه ډاډ ورکړی. جرمني په داسې حال کې په کابل کې د خپل سفارت د امنیت په اړه اندېښنه کوي چې له دې مخکې په دې ښار کې په ځینو ډیپلوماتیکو مرکزونو وسله والې حملې شوې دي. له کابله د احمد زبیر ژمن په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
که څه هم د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امنیتي ګواښونو له امله په کابل کې سفارت تړلې دی، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفارت په بشپړه توګه نه دی تړل شوی. د بهرنیو چارو د وزارت وایي جلال مسازی د یک شنبه پورز په کابل کې خبري اعلان ته ویل د جرمني د سفارت چارواکو ورته ویلي د دې سفارت یوازې د مراجعینو څنګه تړل شوی ده. کاغلی مسازی وویل د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال به د دې څنګه د بیرته پرانستل کېدو په اړه هم د جرمني له سفیر سره خبري وکړي.
د سفارت کار په هیڅ صورت کې نه دی درېدلی. سفارت تړل شوی نه و. نن هم ټاکل شوی چې په کابل کې د جرمني جمهوری فدرال سفیر د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال سره وګوري، او موږ هیله من یو چې د جرمني د سفارت مراجعینو څنګه هم ډیر ژر بیرته پرانستل شي.
خاغلی مسازی وویل افغان ځواکونه د دې توانایي لري چې په کابل کې د ټولو ډیپلوماتیکو مرکزونو امنیت ټینګ کړي. څو ورځې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې په کابل کې سفارت د اسلامي ډلو د حملو د ګواښ له امله تړلې دی. جرمن چارواکو ویلي پر سفارت یې د حملې د خطر راپور د دې هیواد د استخباراتو ادارې ورکړی دی. که څه هم د دې ګواښ په اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو په کابل کې په ډیپلوماتیکو ادارو څو ځلې د وسلوالو طالبانو لخوا ځانوژونکي او وسلوالې حملې شوې دي. د شنبه پر ورځ د افغانستان د کورونو چارو وزیر عمر داودزی هم په کابل کې د جرمني له سفیر سره په دې اړه خبرې وکړې او نوموړي ته د سفارت د امنیت په اړه ډاډ ورکړ. د شنبه پر ورځ د کورونو چارو د وزارت وایند صدیق صدیقی خبر اعلان ته ویل دا وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې ګینه د جرمني سفارت ته امنیتي خطر متوجه دی.
وزیر امور داخله او اطلاعات را که اینا دریافت کرده بودند.
در کورنه او چار وزیر هغه اطلاعات تایید نکرل چه دوی لیوی منبی سخه ترلاسه کرده دی چه گواک سفارت تا گواخونه متوجه دی او لهم دی عمله در جرمنی سفارت ترل شوی هم دی. دا اطلاعات ریوه ده سم ندی او در جرمنی محترم سفیر تا پورا داد ورکل شو چه افغان پولیس اوس بشپر تیاره لری.
باید زیر پرسش هم نرا با
که څه هم د افغان چارواکو له ډاډ وروسته جرمني ښایي په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي، خو د دې سفارت او یې هم د یوې برخې تړل کېدو ځینې پوښتنې راپورته کړي دي. د کار د افغان ځواکونو توانایي هم چې ورو ورو د ټول هیواد امنیت پر غاړه اخلي تر پوښتنې لاندې راوستې ده، خو افغان چارواکي دا اندېښنې ردوي او ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه په کابل کې د ډیپلوماتیکو مرکزونو امنیت ساتلی شي.
قدر منوریدونکو له کابل د احمد زبیر ژمن پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د جرمني د سفارت یوازې د مراجعینو څنګه یعنی قنصلي برخه تړل شوی چې د بیرته پرانستل کېدو لپاره د دې سفارت له چارواکو سره خبري روانې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنان موسازی نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د دې سفارت د ټول سفارت د تړل کېدو خبري ناسمې دي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په هلمند ولایت کې زرګونه کسان د دولتي ځمکو په غصب کې لاس لري. د هلمند د عدلي رئیس وایي په دې غصب کې د ملي شورا د وکیلانو په ګډون او همدارس په ګډون مسؤل چارواکي او حتی عادي کسان لاس لري. ویل کېږي په هلمند کې د غصب په تور د 4500 تنو د نمونو لیست جوړ شوی چې اکثره دولتي جګپوړي چارواکي دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دای په راپور کې واوري.
د هلمند عدلي رئیس حاجي محمد طيب وایي چې د املاک او د کادستر د ادارو لخوا دوی ته د ورسپارل سوي لیست له مخې د هلمند 4500 کسان د دولتي ځمکو په غصب کې لاس لري. تېبوی په دې لیست کې د عادي کسانو نیولې تر ملي شورا پورې ځینې وکیلان او ان ډېر لوړ پوړي دولتي چارواکو هم لاس لري. د حاجي محمد طيب د معلوماتو له مخې لا هم تر 80,000 جریبه پورې یوازې دولتي مځکه د غاصبینو په واک کې ده.
په مجموع کې هم خلک ډیر دي ځکه دا څلور زره او پنځه سوه نفر د دوو ادارو دا کم په اساس باندې چې موږ ته یې راکوي څلور زره او پنځه سوه نفر لیست دی. اما په دې کې ستا بعضې وکیل صاحبان ماته په پارلمان او سنا کې چې دي هغه په دې غصب کې مستقیماً لاس لري یا په غیر مستقیم شکل نظر په هغه استادو چې زموږ ادارو ته رسېدلي دي په دې ولایت کې هم داسې اشخاصو افراد په لوړه کچه ستا چې هغه د ولایتي شورا د موکفو یا د نورو موکفو څخه په استفاده عملاً دا اوس غصب کېږي.
دول کته هم شپږ زره جیره به دولتي مځکه بیرته د غصبینو څخه اخیستې ده، خو دا بهیر څکنی ځکه دی چې د یو عمومي کمپاین او همغږۍ اړتیا لري. ویل کېږي شمېر زور ځواکو د خلکو شخصي ملکیتونه هم نیولي دي. څه موده وړاندې د هلمند د کرهنې ریاست خبر ورکړ چې د دوی نږدې دیر زره جیره به تحقیقاتي فارمونه د عادي او زور ځواکو کسانو لخوا غصب سوي دي او خوشې کولو ته یې هم چمتو نه دي. د هلمند ولایتي شورا منشي عطاالله وایي نه یوازې دولتي کسان د مځکو په غصب کې لاس لري بلکې د غصب په مخنیوي کې هم پاتې راغلي دي.
واقعا د مځکې غصب سوي دي، حتی د خلکو شخړې پر راغلي دي، جنګونه پر راغلي دي. په بعضې مواردو کې بیا هم د دولت د هغوی سره سازش کړی دي چې ورته ویلي دي چې تاسې خود په خود جنګ مه سره پر کوئ، سره پر جوړ شوي که نه نو یا دولت درڅخه اخلي. خو دولت مکلف دی چې باید پر دې باندې اقدام وکړي، خپل ملکیت لاسته راوړي، په قانوني توګه یې خلکو ته تر.
په هلمند کې د دولتي مځکو د غاصبینو په لیست کې د ځینو پولیسو نومونه هم راغلي دي چې د هلمند د امنیت امیر مل پاسوال جمعه ګل همت په خبره له دندې لرې کړي دي. امیر امنیت هم دا خبره ومنله چې په دې ولایت کې پراخه دولتي او شخصي ملکیتونه غصب شوي دي، خو د هغوی د بیرته خلاصولو لپاره په لوړه کچه د هلو ځلو د پیل کېدو غوښتنه وکړه.
په هلمند کې هم دا ستونزه متاسفانه په ډیرو لوړه کچه دا ستونزه سته، خو پولیس په دې کې زه بیا هم تر یو اندازه مجرم بولم. یو تعداد افراد اشخاص موږ پر هغوی باندې اشتباه درلوده، هغه هم د پولیس سپور څخه مکمل ایستلي دي، یعنی منفه کړي مو دي. ول د دولتي ارګانونو څخه هم دا تقاضا ده، د عدلي ارګانونو څخه، د مقام دولت، د ښاروالۍ څخه چې دوی په قطعیت اقدام وکړي.
په هلمند کې له هدیرو نیولې تر زراعتي فارمونو پراخ دشتونو او تاریخي ابدو پرې پراخ غصب سوی دی چې د مسؤلینو په خبره بیرته خلاصول اسانه خبره هم نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د یو کمیسیون لخوا د یو شمېر کسانو نومونه افشا سوي دي چې تر بل هر چا ډېر مځکه غصب کړې ده. خلک وایي یوازې د نومونو افشا کول د غصب په مخنیوي کې مرسته نه کوي، بلکې دا کسان باید محکمه سي چې هغه نور ترې عبرت واخلي چې لا هم د مځکو په غصب مصروفه دي. محمد ریاستی، تازه رادیو، هلمند.
د هلمند عدلي چارواکي وایي د زورواکو لخوا په دې ولایت کې د لسګونه زره جریبه ځمکې غصب شوې دي. د افغانستان د پولیسي جرګه کې د حکومت پر اجراتو د څارنې کمیسیون تیره ورځ د هغو کسانو نومونه افشا کړل چې په افغانستان کې د لسګونه زره جریبه ځمکې په غصب کې په لاس لرلو تورن دي. په دې لست کې د ولسي جرګې پخوانی غړی سید اسحاق ګیلانی او اوسنی غړی سید منصور نادری هم شامل دي، خو دا چارواکي انتقاد کوي او وایي چې حکومت ورسره تر دې د نورو جګپړو چارواکو په افشا کولو کې مرسته نه ده کړې. ولسي جرګې لا اتو میاشتو کار وروسته د خپلو څیړنو نتایج په ډاګه او د هغو یو شمیر کسانو نومونه افشا کړل چې د وکیلانو په وینا د دولتي او شخصي ځمکو په غصب کې لاس لري. د ځمکو د غصب په اړه دا تحقیق له بامیان او پنجشیر پرته په نورو ټولو ولایتونو کې ترسره شوی. د ولسي جرګې کومکې د حکومت پر اجراتو د ولسي جرګې د څارنې د کمیسیون مشر زلمی مجددی وایي د دوی د څېړنې له مخې په ټول هیواد کې شاوخوا 15,000 کسان د ځمکو په غصب کې لاس لري. د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼډو کې د همدې موضوع په اړه مطالب خپره کړي چې مخکتنی رحمت الله افغان کړي.
کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ځمکو د غاصبینو د نومونو په افشا کېدو باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، ولسي جرګې ته د ځمکو د شاوخوا 15,000 غاصبینو لیست وسپارل شو. ورځپاڼه لیکي له یادو غاصبینو 9,000 جربه ډېره، 1,490 تر 1,000 او 1,250 لسلو تر 1,000 جربو او پاتې نورو یې له 1 څخه تر 1,000 جربو ځمکې غصب کړي دي. په مطلب کې راغلی په دغه لیست کې د مشهورو خو زورورو غاصبینو نمونه نشته. د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک ده ستر غاصبین لا هم غاصبین نه ګڼل کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلی په قصدي او شعوري ډول ستر غاصبین له دغه لیست څخه ویستل شوي دي. د لیکوال په اند دغه لیست خورا نیمګړی ده او ستر غاصبین پکې نشته. د لیکوال په باور خو بیا هم د ګڼو غاصبینو له نومونو پرده پورته شوې ده. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي په کار ده چې دغه لړۍ وغځول شي او د سترو غاصبینو نومونه هم باید افشا شي. د سرنوشت د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي اوس په کار ده له دغو کسانو سره حساب کتاب هم وشي او غصب شوې ځمکې ترې بیرته واخیستل شي. هشت صبر سپانې له هغو کسانو څخه چې نومونه یې په لیست کې د ځمکو په غصب کې راغلي په نقل لیکلي تر ټولو زیاتې ځمکې د ولسمشر د فرمانونو له مخې او هغه ته نږدې کسانو غصب کړي دي. محور ورځپاڼې د ټولو هغو کسانو نومونه خپاره کړي دي چې په افغانستان کې د ځمکو په غصب کې لاس لري. ورځپاڼه لیکي په غاصبینو کې زورواکي، قوماندانان او سیمه ییز چارواکي شامل دي. د ملي باور په سرمقاله کې راغلی دي دولت باید د دغو کسانو د نومونو او لیستونو پر ځای په دې کار وکړي چې له یادو کسانو نیول شوې ځمکه څنګه بیرته راګرځولی شي او غاصبین یې څنګه د قانون منګولو ته وسپارل شي. د لیکوال په اند د نومونو رسوا کول، اعلانول او په دې اړه د لیستونو خپرول یوازې نمایشي کار دی، نه د ولس درد دوا کولی شي نه هم د ځمکو په بیرته راګرځولو کې کوم مهم ګام دی.
زموږه آزادۍ رادیو اوري. د کابل په بابر بڼ کې د سولې تر عنوان لاندې کنسرت نن د دوهمې ورځې لپاره روان دی. په دې کنسرت کې د افغاني سندرغاړو ترڅنګ یو شمېر پاکستاني، هندي او تاجکي سندرغاړي هم خپلو سلګونو مینوالو ته سندرې وړاندې کوي. په کابل کې د آزادۍ رادیو خبریاله ناجیا ساپۍ د کنسرت ته ورغلې وه.
د کابل بابر بڼن د دویمې ورځې لپاره د هغو وتلو سندرغاړو کوربه دی چې غواړي خپلو سلګونو مینوالو ته سندرې وړاندې کړي. د دغه کنسرت لومړۍ ورځ یوازې ښځینه نندارچیانو ته ځانګړې وه چې په سلګونو ښځې ورته ورغلې وې. تیر ورځ په دې کنسرت کې سربیره پر افغان یو شمېر پاکستانی، تاجکی او هندي سندرغاړو هم ګډون کړی و. ځکه افریدي، اریانا سعید، بیژن ظفرمل، بیګم ایکس خپلې سندرې واورولې. په کابل کې د ځوانانو رادیو مسول او د دې کنسرت جوړونکي عارف احمدي ازادي رادیو ته وویل چې د دې کنسرت یوازینی هدف د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سولې ټینګښت دی.
کنسرت امروزی که شما شاهد هستین،
دغه کنسرت چې تاسو ګوره هدف د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سولې او یووالي ټینګښت. مونږ دغه کنسرت د سولې په برخه کې ګټور بولو او ان شاء الله دا به سیمې د هیوادونو ترمنځ د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه اقدام وي.
نوموړي وویل چې یوازې هنر دی چې سرحد نه پیژني او کولی شي چې له دې لارې د سولې پیغام خلکو ته ورسوي. ښاغلی احمدي وویل چې د یک شنبې په ورځ به دا کنسرت پای ته ورسیږي. په دې کنسرت کې له پاکستان نه راغلی سندرغاړی زیکا پریدی وویل هوډ لري چې د هنر له لارې خلکو ته د سولې پیغام ورسوي. نوموړي له ازادې راډیو سره په خبرو کې وویل
چې کله ما ته زنګ ووهلو چې تاسو راشئ دې خوا داسې پروګرام دی نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم. ما په خیال چې ړومبی ځل ما ته چا داسې هغه وکړو چې امن پیغام پیلوي. دا اوس چې کوم دی خوروي د امن پیغام چې دی اوس لکه د انډیا نه خلک راغلي دي، د تاجکستان نه راغلي دي، د پاکستان نه راغلي دي، د افغانستان هنرمندان دي چې دوی مثبت یو ځای امن د پاره کارو کې د امن د پاره سندري وي نو دا اتمن چې اثر لري.
خغلی اپریدی وویل چې دا ډول کنسرتونه جوړول د خلکو ترمنځ د سولې پیغام خوروي. د شنبه په ورځ چې دغه کنسرت یوازې میرمنو ته ځانګړې و، سلګونو ښځو پکې ګډون کړی و. د کنسرت یو مینهواله نازنین وایي چې په اختر کې دومره خوشاله نه و چې په دې کنسرت کې خوشاله شو او د سولې او یووالي په اړه په زړه پورې سندرې واورېدلې.
دا کنسرت ډېر خوندور و. زه فکر کوم ډېر دا سولې لپاره ډېر ګټور دی. ډېرې بدلې یو هغه لپاره وطن لپاره ویل دي او د سولې
له دې وړاندې هم د سولې تر عنوان لاندې دا ډول کنسرتونه جوړ شوي دي. یو شمېر خلک په دې اندي چې د افغانستان خلکو ته د سندرو او موسیقۍ له لارې د سولې د پیغامونو رسول د دې لپاره ګټور دي چې په دغه هیواد کې زیات شمېر خلک نالوستي دي او د هنر له لارې د سولې پیغام ښه نتیجه لري.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په نورو موضوعاتو کې، امریکا په پټه پریکړه کړې چې پاکستان ته تر 1.6 میلیونه ډالرو زیاته پوځي او اقتصادي مرسته چې مخکې ځنډېدلې وه ورکړي. دا مرسته به د سرتیرو او هوایي ځواک پر روزلو او پوځي تجهیزاتو ولګول شي. په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس د راپور جزئیات سالی محمد سالی اوروي.
له پاکستان سره د امریکا دغه مرستې وروسته له هغه ځنډول سوې وې چې د امریکا په هوایي بمبارۍ کې د پاکستاني سرتیرو د وژل کېدو او د اوسامه بن لادن د وژنې لپاره د پټو عملیاتو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې سوې. چارواکي او د کانګرس غړو ته نږدې کسان وایي د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې دومره شي سوې چې دغه مرستې ورکړل سي. په افغانستان کې ډېره بهرنیو ځواکونو ته اکمالاتي لارې چې له پاکستان څخه تیریږي خلاصې دي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکو لنجمن بریدونه هم کم سوي دي. امریکا او پاکستان په وروستیو کې اعلان کړ چې تر اوږده ځن وروسته به ډیپلوماتیک ډیالوګ بیا پیلوي. د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف امریکا ته تللی چې د چهارشنبه په ورځ به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړي. چارواکي وایي کانګرس د هغو پیسو زیاته اندازه څرګنده کړه چې باید د راتلونکي کال په لومړیو کې پاکستان ته ورکړل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دې هیواد نړیوالې پرمختیايي ادارې په جولای او اگست میاشتو کې کانګرس ته معلومات ورکړل چې په پام کې لري پاکستان ته یو اندازه مرسته بیرته پیل کړي. زیاته برخه به د دې لپاره وي چې له پاکستان سره مرسته وسی څو د تروریزم په وړاندې مبارزه وکړي. امریکا ته د تروریزم په وړاندې د اقداماتو هڅې مهمې دي، ځکه له ګاونډي هیواد افغانستان څخه بهرني ځواکونه بل کال وزي او هڅه کوي یو ثابت حکومت تر شا پرېږدي. له پاکستان سره نورې مرستې به د قانون د حاکمیت او په یو لنجمنه سیمه کې د اوبو د بند د جوړولو لپاره وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته وویل چې امریکا له چیلنجونو او په نسبي ډول په 2011 او 2012 میلادي کلونو کې د امریکا او پاکستان د اړیکو د بدلون له کبله له پاکستان سره د پام وړ پوځي مرسته نه ده کړې. د بهرنیو چارو وزارت ټینګار وکړ چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د پاکستان د وړتیا لوړول د شو ارتباطاتو او نورو پوځي وسایلو او تجهیزاتو له طریقه ممکن دي. د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر 15 کانګرس ته وویل چې له پاکستان سره د پوځي مرسته به 295 میلیون ډالر تمام سي، خو 12 ورځې وروسته یې د 380 میلیونو نورو مرستو اعلان وکړ.
او وروسته راپور دا چې هغه 9 لبنانیان چې په سوریه کې د رژیم مخالفو وسلوالو یرغمل کړي وو پرون ماښام خپل هیواد ته ورسېدل. دا کسان د لبنان شیعهګان وو چې تقریبا 12 میاشتې په سوریه کې د وسلوالو په بند کې تیرې کړي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور لري چې جزئیات فرشته جلال زئی اوروي.
په سوریه کې د رژیم د مخالفینو لخوا خوشی شوي لبنانیان پرون بیروت ته ورسېدل. ګڼ شمېر خلک پرون د هغوی د هرکلی لپاره د بیروت نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي وو. د نهو تنو خوشی شوي لبنانیانو څخه یو تن چې نوم یې نه دی څرګند سوی وویل:
الله سبحانه وتعالى على ان عادنا الى وطننا سالمين غانمين.
د خدای شکر دی چې مشتاق په سلامتی او مسؤلیت کې خپل هیواد ته د ستنېدو برای را په برخه کړ. څو د ټولو سختیو او تراژیدیو د تیرولو سره یو ور بیا د خپل کورنیو او عزیزانو سره وګورو. په سوریه کې د رژیم د مخالفینو لخوا 9 یرغمل شوي لبناني شیعهګان د دوو ترکی پیلوټانو د ازادۍ په بدل کې خوشی شوي دي. د ترکیه د هوایی چلند ترکیش ایرلاینز دوه پیلوټان د روان کال د اگست په 9 په لبنان کې ونیول سول. دواړه ترکی پیلوټان هم پرون خپل هیواد ته ستانه شول. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون د استانبول په نړیوال هوایی ډګر کې د خوشی شویو پیلوټانو هرکلی ته ورغلی وو. د دغو پیلوټانو څخه یو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل: زه په وضاحت ویلی سم چې هیڅ بد چلند نه دی را سره سوی، زموږ سره زیاتی نه دی سوی، د لفظي یا فزیکي تشدد سره نه یو مخامخ سوی. که چیرې هغسې سوی وای نو موږ به تر دې ځایه نه را رسېدو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو ویلي د دغو ترکی پیلوټانو خوشی کېدل په سیمه کې د ترکیه اهمیت او نفوذ څرګندوي. رپورټونه وایي د دې کسانو د تبادلې لپاره په مذاکرو کې تر یوه حده قطري چارواکو ونډه درلوده. د شوې معاملې پر اساس باید د بشار الاسد رژیم هغه لساو ته هم خوشی کړي وای چې په سوریه کې زندانی اندي، خو دا لانه د څرګنده چې دغه معامله تر کومه ځایه عملي شوې ده. د لبنان دولتي مطبوعات وایي چې دغه نهت ان لبناني شیعهګان تیر کال د ځنګړو مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره ایران ته روان وو، خو سوریه ته د رسیدو سره سم یرغمل سول. په سوریه کې د رژیم مخالفو وسلوالو پر دې کسانو تور لګولی و چې په لبنان کې د شیعه وسلوالو د ډلې حزب الله سره اړیکې لري. په لبنان کې د حزب الله ډله د سوریې د رژیم ملاتړ کوي. د حزب الله وسلوالو سږ کال د بشار الاسد د ملاتړ لپاره د سوریې د رژیم د مخالفو وسلوالو په وړاندې په جګړه کې هم برخه درلوده. څارونکي وایي د نهو شیعه لبنانیانو د خوشي کېدو لپاره معاملات څرګندوي چې په سوریه کې روان 2.5 کلن بحران د فرقه یي لانجې رنګ خپلوي او د وخت په تیریدو د شاوخوا سیمې هیوادونه لا هم ورته راکاږي.
په کونړ کې د قانونو د ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت په یو شمېر ناامنه سیمو کې اوس هم د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په کانونو کې په غیر قانوني ډول کیندنې روانې دي او راایستل شوي کاڼي په قاچاقي ډول بهر ته استول کیږي. له تاسو بخښنه غواړم چې په دې اړه راپور د وخت د کموالي له کبله خپور نشو. دا دی د ماسپښین 2 بجې او 13 دقیقې دي. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د دفاعي او امنیتی تړون لاسلیک کول به د هیڅ ګاونډي هیواد په ضرر نه وي. د انتخاباتو شکایتونو کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه د شکایتونو شمیر 60 تر رسیدلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له پولې اخوا د پاکستان په خاوره باید د وسلوالو مخالفانو په تنځایونه پنخه شي. متحده ایالاتو پاکستان ته د 1.6 میلیارد ډالرو پوځي او اقتصادي مرسته چې مخکې ځنډول شو وه دا ورکول پریکړه وکړه. تمه ده چې د هند صدر اعظم منموهن سنگ نن له روسي مقاماتو سره د خبرو په خاطر مسکو ته ورسیږي. د ایران خبری رسنۍ وایي ولسمشر حسن روحاني د کابینې د دریو خالی پوسټونو لپاره نوي وزیران پیشنهاد کړی دي. او د استرالیا د اوروشنې د خدماتو ادارې خبرداري ورکړې ده چې په جنوبی نیو ساوث ویلز ایالت کې د لګیدلې اور له امله د سیمه له سخت ګواښ سره مخامخ ده.
زموږ اغله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی 19 پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. د وړاندې کولو لپاره له ډاکټر مصطفی صدیقی سره اوسئ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و به برنامه صحت خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است دکتر احمد سالار، متخصص دندان. امروز در این موارد صحبت میکنیم، چه کنیم که دندانهای ما سالم، سفید و سخت باشند، طریقه های درست شستن دندان ها و فاصله میان دندان ها کدام هستند، با خونریزی بیره ها چی کنیم و پاک نگه داشتن جوف دهن چقدر مهم است. منتظر شما هم هستیم که زنگ بزنید و هر سؤالی که در مورد دندان ها و مسائل مربوط به آنها دارید بپرسید. این هم شماره های تماس با برنامه صحت رادیو آزادی 00420221245501 و 00420221124601. به این شماره ها هم می توانید با ما در تماس شوید. 0799-203-540 و 0700-822-755. در فیسبوک هم می توانید یار ما باشید و سوال کنید و پرسش هایتان را بگذارید. facebook.com/radioazadi و facebook.com/azadiash. منتظرتان هستیم. خب در شروع بیایید این خبر را بشنویم که برای پنجمین بار اجلاس جهانی صحت امروز محققان، دکتران، مقام‌های حکومتی و نمایندگان را در بخش‌های مختلف صحی در شهر برلین آلمان گرد هم می‌آورد. این بار اجلاس جهانی صحت تحت نظر آنگلا مرکل، صدر اعظم جرمنی، فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه و خوزه منول براس، رئیس کمیسیون اروپا برگزار می‌شود. این اجلاس از امروز یک شنبه تا روز سه شنبه ادامه می‌یابد. در این اجلاس در مورد 4 موضوع مهم صحبت می‌شود: توسعه صحت جهانی، سیاست‌گذاری، تحقیق و نوآوری و آموزش و رهبری. اکنون دکتر صاحب سالار، شما هم خوش آمدید به برنامه صحت امروز ما. در شروع به طور کلی در مورد ساختمان و وظیفه دندان ها میشنویم از شما.
تشکر از شما و خدا کنه که بحث امروزی ما به درد هموطنان ما بخوره. دندان، خب دندان عموما ما دندانی که مردم داشتیم و که ما امید داریم به خاطر که نان جویدن است، یعنی همیشه باید پاک و صاف نگاه شود و دندان پیشروی دندان که سوی برای دندان برای تنها برای چی نیست که یعنی نشان داده شود یا شود. ما چون اینجا ما مردم داریم که دندان های پیشرویش که خراب شود پیش دکتر میرن و دندان های پیش سر که خراب شود باز پیش دکتر نمیرن. همیشه باید کوشش کنیم که پیش دکتر دندان همیشه بریم و دندانهای خود پاک و صاف نگاه کنیم و دندان به خاطر تنها به خاطر مردم نیست که مردم ببینه و چیکنه، دندان به خاطر است که ما سمرش نان بجویم، امرش وقتی که دندانهای ما سالم باشه، معده ما سالم باشه و دندانی که داشته باشیم یک چیزی که مثلا
در این مورد ما صحبت میکنیم. دکتر صاحب سالار، اگر بگویید که یک دندان که یک قسمت شما با چشم میبینیم و قسمت دیگه که ریشه هست و او در بیره جای داره، از چند قسمت تشکیل شده همی قسمت های مختلفه که مثلا مینای دندان هست و ریشه دندان هست و اینها؟
دندان عموما سه قسم داره که یکیش مینای دندان ما انامل میگیم که سخت‌ترین استخوان در وجود انسان است که او را انامل میگه. دومیش که است دنتین که یعنی استخوان حدیث، و سومیش که است پلپ یا پلپ میگن اینجا که او عصب داشته میباشه. و دندانی که در ما میبینیم در او را کلینیکل کراون میگه، یا که پشت دندان که اینکه معلوم میشه همون دندان را کلینیکل کراون میگه. و دندانی که یک در دوی سکی مثلا یک ریشه است و یک شام اون که بچه شم میبینیم را کراون میگه و دیگهش روت یا ریشه میگیم پشت.
تشکر، این واقعا مهم است. همونطور که شما هم گفتید دندان ها بسیار مهم هستند. دندان هاستند که غذا را به پارچه های کوچک می شکنند و در پروسه هضم غذا کمک می کنند. دندان ها در تکلم و گپ زدن و تلفظ کلمه ها نقش مهم دارند و دندان ها در زیبایی چهره هم مهمند. با دکتر احمد سالار، متخصص دندان، بیشتر در این مورد صحبت می کنیم. منتظر شما هم هستیم. دکتر صاحب سالار، سوال مهم دیگری که همیشه پرسیده میشه این است که فرق بین دندانهای شیری و دندانهای غیر شیری یا دندانهای دائمی چیست؟ این را اگر به پشتو بگوین جالب است که شنونده های ما بهتر بدانن.
دخو دو قسم غاخونی چه یو مونگو تاس چو شیری ورطاوی یادشو دوگا کنه ورطاوی چه اغاد ومیاشترین شروع که دو کالو پوری ختمی گی او دقیقن بعد بیاد دنور غاکونه کی گی. شیری غاکونه چی اغاد واری نسبتا دنور غاکونه نواری او دقیق ریشی نی، یعنی ریشه دیره کمی که په سترګو ورته وګوري خو ډېر واړی، او که بیا اکسرې واخلي نو عکس کې بیا هغه واړ ښکارېږي، یعنی هغې ریشی نی نو واړه هم ښکاري او ریشی نی.
یا تشکر. خب گفته میشه دکتر صاحب سالار که رنگ دندان از همان دندانهای شیری یا دندانهای دوران کودکی مشخص میشن، پس مادران باید زیاد متوجه دندانهای کودکانشان باشن، چه باید بکنن مادران دکتر سالار؟
بخو باید هر مادری که بچهش وقتی که دندانش میبره از باز از اون روز باید برس کردن شروع کنه. برس یعنی وقتی که مادر خودش برس میکنه اولادای خودم هم برای خود ببرن و برس کنن، چون بچه‌ای که خرد میباشن او نمیخواین که دندان خود برس کنه، خصوصا وقتی که از طرف شو که خواب میشن اولادا نان میخورن و بازم تو میرن خواب میکنن. و بهتر است که شو حتما اولادا را به این عادت کنن، چرا که به جایی که اونا را ببرن و باز دندانش خراب شد پیش دکتر برن و او را علاج کنن و بسیار مشکل و پیچکاری و تکلیف رو ببینن، از او که بهتر است که دندانهای خود پاک نگاه کنه و ضرورت به این پیش نشوه که پیش دکتر بره و کوشش کنه که دندانهای خود سه وقت بعد از هر غذا باید او را برس کنه و به طریقه صحیح برس کنه، یعنی به شکل دوره‌ای برس کنه و مادرش مکلف به این باشه که اولادای خودم را خود ببره و این را عادت کنه نسین خود.
تشکر. حتما تا لحظات بعد در مورد طریقه درست جستن دندانها و فاصله میان دندانها هم صحبت میکنیم و چند تا موضوع دیگه هم هست که شما در موردش صحبت خواهید کرد. ما حالا یک شنونده داریم، دکتر صاحب سالار بشنویم که چه سوال داره. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. لطفاً صدای رادیویتون را پخش کنید، بگویید کیستید و سوال بکنید. ما در مورد دندان و درد دندان گپ میزنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفم از کابل با تماس شدم. حالا که سوال من اینه که برای دندان میشه ساعت و وقتی که بوس نکنم کنم روزی دارم کنم نیسته.
خب دکتر صاحب سالار، از جمال جان سوال دیگه دارین که بپرسید شما؟
نه جواب. خب
تشکر از شما جمال جان، بشنوین تا لحظات بعد. دکتر صاحب سالار توصیه بر شما خواهد داشت. شنونده دیگه داریم، بپرسیم بشنویم که چه میپرسن از خنده ها. بله
سلام علیکم. کلی او شپردی نشده که صاحب تایست و دکتر صاحب سالار ته کومه پدیه له چروغ جوړ خوشاله ده.
ډیر مننه سلامونه صاحب. شرق لاس لطفا پوښتنه وکي.
مننه لمړی خو حیات الله بختیاری ما د کلاس ښه د محترم ډاکټر صاحب څخه مې دوه پوښتنې دي. لمړی پوښتنه مې په ډول ده، هغه چې کوم وخت درد کوي یا خوږیږي، هغه چې فنجان خوړلی وي که د زیره څخه دي، آیا د دې کښل څنګه دي؟ که چیرې وکښل شي ښه دي که ډک شي ښه دي؟ که چیرې وکښل شي باید کوم غاښونه وکښل شي؟ ور کم مصنوعي غاښونه دي چې هغه مصالحي دي، درې څلور پنځه کاله کار کوي. یو داسې غاښونه چې ډاکټران وایي نو پنځلس سوه افغانۍ یا په شپاړس سوه افغانۍ یو غاښ وي، چې هغه د دې کمیسري وایي تقریبا دېرش کال یا شل کال بیماري کوي. نو دغه دوه پوښتنو جواب کرا کړي. بل که چیرې د چا مرزاده غاښونه تور وي، آیا د دې هم څه علاج نشته؟
بختیار صاحب بسیار تشکر. بختیار صاحب از قندهار بسیار زیاد تشکر که تماس گرفتین به برنامه ساعت رادیو آزادی. بشنوین از رادیو از دکتر صاحب سالار. دکتر سالار بفرمایین. اول میپردازیم به سوال جمال از کابل و بعد میریم به قندهار.
بله جمال جان سوال کرده بود که دندانهایش خونریزی داره. خونریزی وقتی داشته می باشه که دندانهای ما منگ داشته می باشه. وقتی که دندان منگ داشته باشه او بیره امراش حساسیت پیدا میکنه و او یک خونریزی پیدا میکنه. عموما باید هر شش ماه بعد دندانهای خود پیش دکتر برن و بشوین، چون این WHO ریکامند میکنه که هر مریض باید شش ماه بعد پیش دکتر خود بره و دندانهای خود بشویه. یک شستنی که سر برس است امرای وقتی که منگ پیدا شه امرای برس پاک نمیشه، بهتر است که پیش دکتر دندان بره. التراسونیک اسکلر میگه که امرای پاک میشه و هر شش ماه بعد اون باید ششته شود. حیات الله بختیار سوال کرده و در قندهار نه اغی ویل چه کل دماغ یا دچاغ درد کوی نو چه طریقه بهتره ده اوکل او کده کول. هر غاخ باید چه درد و که هیچ وقتم دیتا سړی خوشحاله نشی چه غاخ خوب اسی. بهتره طریقه ده چه هر وقت غاخ درد کوی تا لارشی دکتر تا اوڈاکی که او بلی داویل چی کم غاخ استل باید و باسو. عموما اقل غاخ یا آخری غاخ چی کوگ بی اغا داغی استل اسم ماینت نشت اغا بهتر ده چو استل شی. که چیر تا ده غاخ علاج کی گی نو ایس وقتم باید تا سالی زرخنه کی چی او داکتر ده تا مجبوره که داغی ده غاخ علاج وکی. دویم سوال داو کو چې کله غاخ تور وي نو دغې څه علاج ده؟ د تور یو خدا دی که منګې نیولی وي هغه مینځل کیږي، او که چېرته داسې چنجي وهلی چې موږ تاسو پادي لحد کې کریز یا چنجي وهلی ورته وي نو هغه باید ډک شي، او که منګ وي هغه لاړ شي ډاکټر ته هغه وینځي نو دا یې بهتره لار ده.
تشکری هم شد. دکتر سالار عبدالله زنگ زده، بشنویم که چه سوالی داره. سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلامت اوسه عبدالله خان. شرق لست لطفا پوښتنه وکي.
اوجه نو دا پوښتنه ده د دې غاښونو لپاره برس خدا او که دا مسواک وهل ډېر استفاده جنو کې لاله برس نه کوم یو ډېر پایتمن تمامي غاښونو لپاره؟
ډېره مننه، سوال مهمه کردید ډاکټر صاحب سالار.
دا سوال ډاکټر صاحب.
بله تشکر از شما، روزتان خوش.
برس بهترین داده چې باید اول ما بله باید برس وکی. خو مسواک خو داده چه مسواک یا سنت دی او باید همیشه ده هر او ده سره بیده دینا چه برس که یه باید وکی، یعنی ده اغیه اسم امانیت نشتا. خو ده برس که چون کریم چی دی اغیه که یه ده سمواد چه ده دیدم دیده پارا جور شوی دی چه و خونه ده پارا یعنی فایده من دی. خو مسواک و برس دواره باید وکی، بهتره ده چه یعنی دواره وکی، اسم مشکل با دواره که نشتا.
حال محمدی از لوگر زنگ زده. دکتر سپهسالار سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
خوش آمدین به برنامه صحت.
احمدی صاحب از ولایت لوگر تماس گرفت.
خب احمدی صاحب
ببخشید که بشه. سلام بر شما و بر دکتر صاحب. میخواستم از دکتر صاحب دو سوال کنم. سوال اول این است امیدوارکاری دندان چرا در کشور ما زیاد دوام نمیده؟ یعنی خواهی کار نمیکنه مگم در کشور پاکستان، ایران و دیجا که برادرهای که از دوستا که رفته پرکاری اونجا کار کرده اینجا کار نمیده. یک و دوم دیگه همی طفل که از افتاله مثال از ده ساله ای طرف باشه یا دوازده ساله بعض میگه بیه پیچکونی کردی میگه همی دندان بعد از افتالگی خلق کشه بعد از این میگه دندان ها بازبر نمیده و بعد دکتر صاحبان میگه که بر میده آیا چقدر درست است؟
تشکر جناب احمدی از لوگر. سوالای شما را گرفتیم، سوالای جالب و اساسی هستند. بشنوین از رادیو آزادی از دکتر صاحب سالار.
بسیار خوب سوال کردین که یعنی پرکاری که جمعشان میگه که اکثر مریضا به می شکایت میکردن که مفتوا و بدی ما میس که چون مریض یک دفعه میگه که ما دو دفعه پر کردیم ما یفتید و بهتر سیرا بکشم. یک مشکل همی جام که ما داریم که مواد و صحیح دکتر تکنیکل یک کسی بسیار یعنی مشکل است که چه پیدا کنیم. اگر دندانی که پر شود باید کم از کم 10 سال باید هر موادی که پر شود 10 سال کار کنه و بدونی که 10 سال یا کم کار میکنه یا خود مواد مشکل است یادمو کیویتی پرپریشن یا کم جایی که برای پرکاری جور میشه و مشکل داره. دیگه یک سوال دیگه کردین که پیچکاری بعض مردم به عقیده هستن که اگر دندان کشیری با پیچکاری کشیده شود باز نمیبره. این هیچ مشکلی نداره، یک هیچ بی ثبوت است دیگه پرامیت مشکل نداره. پیچکاری باید شود، هیچ تو نمیشه که یک بچه خود بیاره و حال باید خصوصا بچه خود باید هیچ تکلیف نبینه وقتی که پیش دکتر بره و بدون پیچکاری دندانش بکشه. او یک تکلیف میبینه که آینده اوش خوش نمیشه که پیش دکتر بره. کوشش میکنه که اگر دندانش درد میکنه میگه که من برای اولاد برای چی نمیگه، برای پدر و مادر نمیگه که دندانم درد میکنه تا که خوب خراب شوه و هیچ مشکل نداره برای پیچکاری برای دندانی که میبره چی میشه.
نه تشکر. دکتر احمد سالار متخصص دندان مهمان ما است در این برنامه صحت. از هرات شنونده زنگ زده بشنویم که کیست و چی میپرسه. سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه صحت رادیو آزادی.
سلام علیکم
روژا. و علیکم السلام، تو کی هست و لطفا پرسنه بکی؟
زر چراغا اندیزاد و ولد چندان دول سوالی مثل ستماس نیوالی روژا.
پرسنه بکی لطفا.
داد ما روشونه که مثلا هایی که سنه هایی که برس نه روشونه بیدیم که رو دکتر سخم دار پشتنه رو چهی.
دکتر زب سالار سوال گرفتین شما؟
نه سوال ایش نفهمید شما.
تاسو لطفا خپل پشتنه تکرار بکنی لطفا.
و این در خواهشون میشه چی دکتر تن تلی پیولی میاندید بکری لیشه چی او زرکان پیول می که در تو زیان باز پیوینو کی در خواهشون هم باز پیوینو کی خوله می دکی پیوینو.
دکتر زبسالار شنیدید سوال ره؟
بله بله.
تشکر بله. تشکر از شما. حتما تا لحظات بعد دکتر زبسالار جواب خواهد داد. صدیق از غزنی زنگ زده بشنویم که چه سوالی داره. سلام علیکم، خوش آمدین.
و علیکم دکتر صاحب، خدمت شما و دکتر محترم سلام خود تقدیم می‌دارم. دکتر صاحب سن ما تقریبا 52 ساله است. سال 14 تا دندان در چه قسمت پایین است و 14 تا دندان در قسمت بالا که جمعا 28 تا دندان شوه. یک مشکل من و دیگه مشکلی است که دکتر در قسمت در وقت خوردن غذا چی غذای گرم باشه چی غذای سرد باشه یک قسم حساسیت نشان میده دندانای من. و سوال سومی که ما از دقت دارم در قسمتی که ما از چه قسم کریمی دندان استفاده کنیم. در بازارها و انواع و اقسام مختلفی است اما کریمی دندان که بی و نتیجه خوب داره باشه برای ما بگویم. تشکر از توجهتان. سلام.
تشکر از شما هم که این سوالای جالب را پرسیدید. خب دکتر صاحب سالار، اول میریم به شیندن در هرات و بعد به غزنی.
بله هغه ورور دا سوال وکړو چې د غاښونو چې کله برس کوم ویني کیږي، نو د دې جواب ما مخکې ورته دا ورکړو چې دا غاښونه کله چې منګ ونیسي د دې سره اکثره ویني کیږي. هو چېرته که زنانه وي، په زنانو کې یو مشکل بیا دا پیښې دی چې کله هغه حمل ولري نو هغې وخت کې غاښونه ویني کیږي، هغه یو مدته پورې وي، همیشه نه وي، یعنی هغه یو وخت پورې بیا هغه ویني کیږي. او که چېرته مردانه وي او همیشه ویني کیږي، نو دغه بهتره دی چې اول خو ډاکټر ته لاړ شي او وګوري چې که چېرته منګ وي نو هغه وینځل شي. برادر دمو که دیگه که سوال کرد به نام صدیق، اونو میگه که من 52 سال هستم و مشکلیم که از دنداناش اساس هستن. به خاطر اساسیت یک علایده کریم میایه که به نام سنسوداین یا مختلف نام سنس و تمام چیزاشون اگه پیش دواخانه والا برین اونا برتان یک میتن، یک کریمی است که به خاطر اساسیت دندان استفاده میشه و امرای اساسیت دندان کم میشه و بدون یک دوای غرغره است که به خاطر اساسیت داده میشه. و کریم باید همیشه یک کریم استفاده نشه، کوشش کنین که یک کریم استفاده کنین باز الٹرنیت یک دیگه استفاده کنین باز دیگه استفاده کنین، همیشه یک کریم باید استفاده نشه. و کریمی که و در بازارها مختلف کریم مثال تو گفتن میتونم بگم که مثلا نامای مختلف است باز وارد کنین، ده کسی که میره نمیفهم که به چه قسم میره. خب بهتر است که دندان نام کالگیت است و کرست است، خب کریمی که میبینین که بر شما خب بهتر است امور استفاده کنه و به خاطر اساسیت امو سنسوداین کریم است که امور همیشه استفاده کنه.
تشکر. و شیرباز از لغمان زنگ زده که بشنویم چی سوال داره. سلام علیکم، خوش آمده.
و علیکم سلام، استاسو ملمت از سلامونانه که هلی ورنده کاما دکتر سیب سخیل سو پختنه لرم محترمه.
مهربانی وکیل.
ډاکټر صاحب محترم، زما چې کله دا غاښونه زه په سنسیډین کریم باندې پاکوم که نه، او هغه نه وروسته یو څو دقیقې وروسته داسې دا غاښونه مې درد کوي، او درد نه وروسته چې کله زه اوبس کوم یا کشمش یا بادام اخیسته یا داسې چای څښم که نه سور بریخ کوي بریخ، او بعض وخت چې دا کریم زه وهم دا کریم سره لږ داسې وینه کوي دا د کریم ځکه چې بېرته زه غاښوم دغه سره لږ وینه خارجېږي دا د خولۍ نه مې
دغه خونو دوره و
نمه.
تشکر. دیر منه نشیر بازخان از لغمان. دکتر صاحب
از لغمان خیر و
سلامت باشین شما. تشکر، روزتان خوش. دکتر صاحب سالار سوال را یادداشت بکنین لطفا که حامد از وردک هم زنگ زده میل ازه که بشنویم چی سوال میپرسه. درست است؟ تشکر. حامد خان شرق است، لطفا پشتنه بکنین.
سلام علیکم ډاکټر صاحب، څنګه ستاسو ته او ډاکټر صاحب سلام فنی کې له سلامونه وړاندې کوم. زه یو مشکل لرم په خپل کې، مې داسې سپین ټاپونه پیدا کړي. اول په ورایو کې وو ستاسو د خپل په جاو کې پیدا کړي، ډېر په تکلیف یم. په هر دوه میاشتو کې ویني یو خپل یو ځل پیدا کړي، یو سخت درد لري. او داخله ډاکټر ته څو واره واغله مراجعه مې کړې ده، هغه بدره تومینین او دواې روکه پیدا نه کړی.
بسیار تشکر از شما که از وردک تماس گرفتین. دکتر صاحب سالار از عامد خان سوال دارین؟
نه، من برشان میگم.
تشکر، روزتان خوش. بشنوین از رادیو آزادی، سلامت باشین. دکتر سالار؟
بله، اول خو دا ورور چې د لغمان زنګ ویل هغه چې غاښونه مې چې باوجود دي چې زه په سنسوداین کریم مینځم هغه باوجود هم بریخ کوي. نو ادې کې داسې دی چې بعض خلک داسې هوریزنټل یا سیده برس کوي غاښونو باندې، او دورې برس نه کوي، نو هغې سره د غاښونه داسې شي لکه چې اری کي، نو هغه ډېر زیات اصابو ته نږدې شي، نو اساس شي. نو بهتره دی که داسې وي نو هغه لاړ شي ډاکټر ته، هغه ځایونه چې کوم دي هغه باید ډک شي. د دین علاوه چې حمید جان ور زنګ وهلی و د وردګو نه، هغه وایي چې زما په خوله کې داسې سپین چاپونه پیدا کیږي او بیا ورکیږي. دا چې دي دا عموما دې ته افتس السر وایي چې دا د ویټامینو د کمین نه پیدا کیږي یا ایډیبیټیک چې وجه نه وي معلومه. د دې دا ډېر واقعا هم چې شدید وي کله چې مرچ یا داسې ترخه یا خواږه شوي نو خوري، نو هغې سره درد زیات کوي. دا په نامه د افتس السر وي، او دا یو وخت کې پیدا شي او بیا ورک شي او بیا پیدا شي. د دې دپاره بهتره دی چې پریدنیسلون یو انزایم دی داغی پا مغاو خوری، او دیده یو جلم دی دی کنالاگن اورابیس پا ناما چه اغا عدید آخانو که نپیدا کیگی داغی نوم دی کنالاگن اورابیس.
سالار با بام ازاد که ما بر اساس همو پرنسیپ های برنامه دوا تجویز نمی کنیم، به خاطر از اینکه شما بهتر می دانین که یک دوا می تانه که اثرات گوناگون داشته باشه سر افراد متفاوت و مختلف، درست است؟ از این خاطر اگر برش بگویم که مثلا ما می خواهیم یک چیز بگویم که امی محلول های خاصه که در دواخانه ها موجود هستند به نظر شما چقدر مهم هستند در قسمت حفظ صحت جوف دهن؟
اول خودتون گپ شما که باید بهتر است که می حاوی جان پیش دکتر برا دیده شوه، و بعد از اونچون ما به خاطر گفتم که اونا شاید دور باشن و چی دنده باشن، و بهتر است که اول پیش دکتر دندان برا و ببینه و بعد از اون برش یعنی یک دوا تجویز شوه. خود چون اگر می مشکل باشه و بهتر است که یک پیش دکتر دندان برا ویره و این دوایی را که ما در افغانستان داریم بسیار کم یعنی به موچای پیدا میشه که به مستندرد می باشد.
شنونده دیگر داریم، تشکر دکتر سپسالار. سلام علیکم.
و علیکم سلام دکتر سپسالار.
پوشنه بکن لطفا. اورو شرق لستو کی هست لطفا پوشنه بکن.
سلام دکتر سپسالار. دکتر سپسالار بخشنه خدا وات.
مهربانی. خب تماس ما قطع شد. شما رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید. در این برنامه صحت در مورد دندان و مسائل مربوط به آن صحبت میکنیم. دکتر احمد سالار متخصص دندان مهمانم است. شنونده داریم، بشنویم که چه سوال میکنه. سلام علیکم. بله بله مهربانی. و علیکم السلام. مهربانی و که پشت نبکن لطفا.
رادیو آزادی.
بله رادیو آزادی است. وقت ما محدود است، لطفا اگر سوال دارین مشخصا در مورد دندان و درد دندان و مسائل مربوط به آن بپرسید.
دندان هایی که بسیار درد شده باشد مثلا برای چیز برای مسائل پاک نمیشه دیگه، برای چی با کار است که آدم بکنه؟
تشکر، سوال بسیار جالب. بشنوین از دکتر سالار مهمان برنامه.
دندانایی که بسیار زرد باشه برای او یک مواد میه که به نام بلیچ میگیم که او دندانا را سفید میکنه و او یک طریق خاص داره که باید دندانا سفید شوه. بدون او اگر زیاد زرد باشه باز فش تنها سطحی پوش میشه که او را ونیر میگه، تنها می پیشوری دندان پوش میشه و امیر یک طریقی هم دو طریقه است که یک شام بلیچ است و یک شام سطحی پوش است، هم به یک دو طریقه میتونن که دندانای خود سفید کنن.
تشکر دکتر صاحب سالار. با توجه به همین سوالی که پرسنده ما شنونده ما پرسید، اول سوال اساسی است که چرا بگذاریم که دندان ها زرد شوند؟ میخوایم در همین ارتباط شما صحبت بکنین. گاه چیزها پیش پا افتاده معلوم میشن اما اثرات بزرگی میتونن بر جای بگذارن، تفاوت بزرگی بکنن. به گونه مثال شاید ما در شستن دندانهای خود که ساده و ارزان است توجه نمی کنیم و بعد در ترمیم و تداوی و معالجه دندانها که دشوار و گران است وقت و پول زیاد مصرف میکنیم. در مجموع شما شاید موافق باشین که ما شستن دندانها را در عمو دوران کودکی جدی نمیگیریم. حال شما توضیح بدین که چقدر مهم است برای یک مادر که کودکش را ترغیب بکنه که از همو 3 یا 4 سالگی که به طور منظم و دقیقش به شستن دندان ها عادت بکنه.
بله، پیش از اینکه سری به یک گپی که دندان چرا زرد میشه، بعض دندان هاست که مثلا از طفلیت که زرد می باشه یک دواست به نام تتراسیکلین اگر او را بگیرن دندان یک رنگ رنگش زرد میشه، و بعض جایت راست که مثلا فلوریدی که در او باشه او مقدار زیاد باشه باز هم میتونه که دندان ها را زرد کنه، او باز امرای ششتن و امرای هیچ پاک نمیشه، یعنی او یک باید آموزمو اول جلوگیری شوه. و این که باید مادر توجه دندانای بچه شان باشه بسیار خوب است، چرا که یک ماده یک دندانی که علاجش میکنیم او یعنی قیمتی او برابر یک فامیل که کریم و برس و بهترین کریم و بهترین برس بگیره برای یک سال کافی است. یعنی و بهتر است که پیش دکتر دندان کم بریم، چرا که مختلف مرض است که هپاتیتیس بی و هپاتیتیس سی است که از دکتر دندان چی میشه، و بهتر است که در وقت خوردی امی اولادا را به امی تربیه کنن که برس بکنن و سه وقت بعد از هر غذا برس کنن. و مادر به این یعنی این فرض مادر است که یعنی اولادا را هر سه وقت وقتی نان بخوره و اولادا را ببره و که بیاین دندانهایتان برس کنه، وقتی که خورد باشه بسیار به خوشی و به چی ببرن تا که یک عادت کنه. و با جایی که
بودن کدام سن مهم است؟ چون شما
مهم
چیست که از کدام سن باید اینه میشستن دندان ها شروع شده در دوران کودکی؟
اصولاً آل WHO میگن که از وقتی که دندان برای باید پاک شود، خب چون او وقت نمیتونن و وقتی که برس میکنن از پیشان خورد میشه، بهتر است که از دو نیم سالگی سی سالگی اولادا برس شروع کنه. یعنی بهتر است که از دو سالگی برس شروع کنه
و به طور منظم میره به یک عادت هم مبدل بسازن، درست است؟
بله.
که در این قسمت همونطور که شما گفتین مادران واقعا مسئولیت و نقش بسیار اساسی را دارند. تشکر دکتر صاحب. سالار برنامه صحت ادامه دارد، در مورد دندان صحبت میکنیم و در نیمه دوم بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که طریقه های درست شستن دندان ها، فاصله میان دندان ها کدام هستند، با خونریزی بیره ها چی کنیم و پاک نگه داشتن جوف دهن چقدر مهم است. منتظر